سنو ستلی مشه د ساتیر ریوی یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم په کابل کې د نننن یو بریدونو پړه د داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیستی په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ روانو خبرو اترو یو سارون کې حضرت عمر زاخلوال ویلی چې د قطر خبري حساس پړاو ته داخلي شوی او په کوچنۍ تیروتنه خرابیدای او په یوخه خبره خې کېدای شي دا سیمه اونړې په مسایلو کې اورې چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیه له روسیې څخه د اسلور سو دافي هوا توغندیو په اخستو کې جدي ده. خو تر دې او نور ریپورتونو مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمه اونړې خبرونه له فرشتي جلال زیاورو.
په کابل کې نن په حمله کې نن د حمله مسولیت د داعش وسلوالي ډلې واخیست. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وایي د سولې داسې موافقه به ونشي چې د ښځو پرمختګ ته خنډ پیش کړي او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي که دا رپورټونه تایید شي چې شمالي کوریا د راکټ ویشتلو یوه ځانګړې سیمه بیا رغوي ډېر به مایوس شي. پوره خبرونه واوري. په کابل کې د نننۍ حملې مسولیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. د جرمني خبري اژانس وایي داعش پر عماق ویبسایټ دا معلومات خپره کړي دي. عماق هغه ویبسایټ دی چې عموما د داعش خبرونه خپروي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په نننۍ حمله کې 22 تنه زخمیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس هم د زخمیانو شمېر 22 او د مړو شمېر 3 څرګند کړی دی. په کابل کې د استقلال روغتون مشر حدود الله نوري نن د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی روغتون ته د حملې له ځایه یو مړی اول زخمیان ورول سوی دی. نوری ازادي راډیو ته ویل چې په زخمیانو کې درې ماشومان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې راکټي حمله د دیموکراسۍ د مدني ارزښتونو او د افغانستان د خلکو یو ضد عمل بللی دی. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د امنیت ټینګولو لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا حمله غندلې ده. د دې وزارت ویان محمد فیصل نن پر ټویټر لیکلي پاکستان له تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې د افغانانو سره ولاړ دی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای په کابل کې د نننۍ حملې لارښود نیول سوی دی. په کابل کې نن د وحدت حزب د پخوانی مشر عبدالعلي مزاری په یاد پر جوړه شوې غونډه راکټي حمله وشوه. په دشت برچی کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، جمهوري ریاست ته کاندید محمد حنیف اتمر او یو شمېر نور پیژندل شوي سیاسي کسان موجود وو. محمد حنیف اتمر په ټویټر لیکلي چې د پیښله ځایه روغ کور ته رسېدلی خو اته تنه ساتونکي زخمیان سوی دی. په حمله کې جمهوری ریاست ته کاندید عبداللطیف پدرام هم زخمی سوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم چې په دې غونډه کې و په ټویټ کې ویلي چې دا حمله د تروریستانو کار دی. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پر ټویټر لیکلي چې دا حمله د روشان ټلیفوني شبکې له یوه برجه چې د پغمان او اتلسمې ناحیې ترمنځ و شوی ده. هغه ویلي چې له همدې ځایه راکټ ورویشتل سوی و او د حملې تنظیمونکی ځای پر ځای نیول شوی دی. د کندهار چارواکي وایي چې غورک ولسوالۍ له طالبانو ونیوله. په جنوبي ولایتونو کې د ملي اردو د 215 اتل قولي اردو مرستیال تورن احمد صادق عیسی نن ازادي راډیو ته ویلي چې د کندهار په معروف شاولي کوټ میوند او غورک ولسوالیو کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. هغه ویلي چې غورک ولسوالي له طالبانو خلاصه سوې ده او په میوند معروف او شاولي کوټ ولسوالیو کې هم ډېر پرمختګ سوی. طالبانو په دې اړه څنګ ویلي د افغانستان د جمهور رئیس میرمن نن وویل پر افغانستان کې به داسې سوله ونیسي چې د ښځو پرمختګ ته خنډ پیش کړي. رولا غني چې په افغانستان کې د بی بی ګولي لقب ورکړ سوی نن په کابل کې د ښځو ژورنالیستانو د ملاتړ د ادارې لخوا په جوړه شوې غونډه کې دا څرګندونې کړې دي. په داسې حال کې چې په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان پر سوله د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. په کابل کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافع ډلې اندیښنه څرګندوي چې په افغانستان کې هغه پرمختګونه چې په وروستیو ولسو کلونو کې شوي شایي د بیړنۍ موافقې په صورت کې تر پښو لاندې سي. خو رولا غني نن ښځو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د سولې د هرې موافقې په برخه کې به د شذو رول په پام کې نیول کېږي. د افغانستان جمهور رئیس هم په مکرر ډول ورته خبره کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې که دا رپورټونه تایید سي چې شمالي کوریا د راکټ ویشتلو یوه سیمه بیا رغوي، ډیر به مایوسه شي. ډونالد ترامپ د فبروري په 28مه او 29مه په ویتنام کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په دې اړه چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاکه شي خبرې وکړې، خو کومه موافقه ونه سوه. په امریکا کې دوو څېړنیزو ادارو او د شمالي کوریا خبري اژانس یونیهاپ د مارچ 15مه وویل چې د شمالي کوریا رژیم د سوهای په نوم د میزایلو د ویشتلو یو سټلایټ مرکز ته چې د پینګیانګ په شمال لویدیځ کې دی بیا رغوي. ډونالد ترامپ پرون په دې اړه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ترامپ ویل کیم جونګ اون سره روابط شدي. او د پاکستان حکومت نن ویلي چې د 102 مدرسو کنټرول په لاس کې اخیستی او لږ تر لږه او تر سل زیات وګړي نیولي دي. دا کار په پاکستان کې پر افراطي اسلام پالو ملیشه ډلو د بندیزونو د زیاتولو لپاره شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د قانون د حاکمیت ادارو 121 وګړي توقیف کړي دي.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. وړاندې به په خپرونه کې واوري چې نن په کابل کې د هغو بریدونو پړه د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې چې د عبدالعلي مزاری چې پخوانی جهادي مشر وو د هغه د تلین په مراسمو باندې شوي دي. په دغه مراسمو کې یو شمیر افغان چارواکي او سیاستوال راټول شوي وو. مراسم ګډوډ شوي دي او د تلفاتو رپورټونه هم لرو. تازه معلومات به په دې اړه درته وړاندې کو. دا به هم واورو چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ روانو خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر رضا خیلوال وایي چې د قطر خبرې خپل حساس پړاو ته داخلې شوي.
خبر په اساس پړاو کې هم پرمختګ شته دی او هم کېدی شي چې په کوچنۍ خبره باندې رواني خبرې متضرر شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د خصوصي سکتور په وړاندې د نامنیو لړیرې دوه اندېښنه لري. دا موضوع هم څېړو که وخت او ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان وایي ترکیه له روسیې څخه د اسلور سوا دافي هوا توغندیو په اخیستو کې جدي ده. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم ملګروي. دوستانو په خبرونو کې مو باوریدل چې نن په کابل کې هغه مراسم د توغندیو او راکټونو تر برید لاندې راغله چې د پخانی جهادي مشر چې د پخانی جهادي مشر عبدالعلي مزاری د تلین په مناسبت جوړ شوی و. په دې مراسمو کې یو شمیر افغان چارواکي سیاستوال هم ګډون درلود او په برید کې د مرګ ژوبلې رپورټونه هم ورکړل شوي. تازه حال څه دی په کابل کې؟ زما همکار همدا اوس راسره د تلیفون بلکې د کابل د سټوډیو نه په تماس کې دی، رحمت الله افغان موضوع څارلې ده. افغان سیم نور بل تاسو واورو.
مننه انسب، تاسې او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تا چې یادونه وکړله، جګړه لا هم روانه ده او د تلفاتو په اړه باندې بلابل ارقام ورکول کیږي، خو څو شپې وړاندې ازادي راډیو د عامې روغتیا وزارت له ویان ډاکټر معیار سره خبرې وکړې. ډاکټر معیار ازادي راډیو ته وویل چې ته په دې پیښه کې تر اوسه پورې 22 کسان ټپیان دي او 3 تنه هم وژل شوي دي، چې په ټپیانو کې 3 تنه ماشومان او یوه ښځه شامل دي. معیار وایي
د سر انفجارات امروز در کابل به تعداد 22 تن مجروح و 3 تن شهید شده که در بین مجروحین 3 طفل و یک خانم است. و مجروحین به سه وقت کمک های لازم طبی و جراحی صورت گرفته. وضعیت اکثرش هم قناعت بخش.
بل خو په کابل کې د استقلال روختون رئیس ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته ولس ټپیان او یو مړی وروړل شوی چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جګړې د مهارولو لپاره ځانګړي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او هغه کور یې محاصره کړی ده چې د مزاری پتلین باندې ورنه د هوانو ډزې کیږي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل
الله هم په تلسم اوزه کې په کوم ځای نه چې د هوان فایر کړه د هغه ساحه کې دښمن حضور لري زموږ ځانګړي ځواکونه هغه کور محاصره کړی دی. هم د اوسه ځانګړي ځواکونه عملیات په دښمن باندې روان دي. هڅه دا ده چې ژر تر ژره دوی پناه شي او لمنځه ولاړ شي. تلفات دقیق شمیر هم په محض دی چې نهایي کیږي دقیق کیږي کره کیږي موثق کیږي نهایي معلومات به وروسته له تاسو سره شریکو.
بلې ان سب د پتا سال کې د چې د وحدت ګوند په خوانی وجل سوي مشر عبدالعلي مزاري څلورويشتم تلین په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ سوي په خوانی ولس مشر حمید کرزي یو شمیر سیاستوالو او د جمهور ریاست ځینو کاندیدانو هم ورکی ګډون کړی وو. که څه هم تر اوسه د تلفاتو په اړه باندې کره معلومات یا بشپړ معلومات په لاس کې نشته خو د جمهور ریاست کاندید حنیف اتمر ویان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې په دغه پیښه کې حنیف اتمر چې هم ګډون کړی وو اته ساتونکو برسرن ټپیان سوي او د تزیان نه درې سدلې. بل خو ویل کیږي چې د جمهور ریاست یو بل کاندید لطیف پدرام هم په دغه پیخه کې ټپي سوی ده. ان سب دغه پیخه د دغه حمله مسولیت وسلوالو داشټلې په غاړه اخیستې ده او بل دلسي چې دغه جګړه څو وخت مهري او په دې اړه پراتونکو کې د ازادي رادیو او همکارانو ته تازه او بشپړ معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه رحمت افغان وو چې لا کابل یې د نننیو بریدونو حال راکو. سم ل بریدون او جګړې اخوا د سولې خبرې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ روانو خبراتو یو څارونکو حضرت عمر ساخلوال وایي چې د قطر خبرې خپل اساس پړاو ته داخلي شوې چې په د په وینا په کوچنۍ تیر وطن خرابې ده او په یو کوچنۍ خبره خکې دی شي. خاغلی زخلوال چې د شپنورو افغان سیاستوالو په ملتیا د قطر د غونډې رسمي خبرو بهر په ناستو کې برخه اخیستې ازادي رادیو ته ویل چې په خبرو کې په کافي اندازه پرمختګونه شوې دي. اکرام الله اکرام تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبري روانې دي، د روانو خبرو اترو یو اڅارون کې حضرت عمر زاخلوال د دغو خبرو اساس پړاو ته د داخلي دوه خبر ورکوي. خاغلی زاخلوال چې مخکې په پاکستان کې افغان سفیر او د یو شمیر نور افغان سیاسینو په ملتیاي د قطر د ناسیل رسمي خبرو بیرون په زینو ناستو کې برخه اخیستې ده. نو موري د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د قطر په خبرو کې کافي اندازه پرمختګ رامنځته شوی او بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر ده.
خبر په اساس پړاو کې دي، هم پرمختګ شته دي او هم کېدای شي چې په کوچنۍ خبره باندې روانې خبرې متضرر شي او یا په کوچنۍ خبره باندې مخکې لاړ شي. دی وی خوا سره دا نیت د دې نشته یا بیا وسیلګي دي ته نشته دي چې خبره دې وسخه خراب شي. چې دا البته زه په خفال باندې نیسم او امیدواری می داده چې دغه پړاو د خبرو دی بریالي پایلې ولري.
دی وای د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په خوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم له د سره په دې سفر کې ملتیا کوله. نو موړي ویل چې قطر ته د دوی سفر کوم رسمي بڼه نه درلوده بلکې د سولې د روانو خبرو اترو څخه د خبرې دوه په هدف دوه ته تللی وو. طالب ویان زبی الله مجاهد هم ازادي رادیو ته په یو واستول شوی پیغام کې ویلي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په مذاکراتو کې بل څوک حضور نه لري. خاغلی زاخلوال ازادي رادیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ په راتلونکو ناستو کې چې د په وینا ممکن د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي د افغان حکومت پلاوی به هم برخه ولري. په قطر کې د تیرې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره چې مشري مولا عبدالغنی برادر کوي خبري پیل کړې دي. په دې خبرو کې دوه ورځې د مرغله خلا هم روانې دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او افغان خاوره د امریکا په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد نه کارېدل هغه مسایل دي چې د قطر د ناستي اصلي اجنډا ده. خو د افغان ولسمشر مرستیال وین عارف سمیم وایي چې په دې ناسته کې په څلور اساسي موضوعاتو بحثونه روان دي چې دوی مستقیما په افغان حکومت پورې اړه لري. خاغلی سمیم د پنځم په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې چاته اشاره ونه کړه خو ویل چې د سولې هر ډول خبرې چې د افغان حکومت لوري تایید نشي اجرایوي بڼه نه لري.
په قطر او دوحه کې او کابل هر کې وی چې هر ډول مذاکرات روان وي تر هغه پورې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید نشي او د افغانستان د حکومت په مالکیت نه وي هغه اجرایوي نه ده. تاسو پوهیږئ په دوحا کې په څلورو مواردو خبرې روانې دي چې په هغه کې دوه مستقیما د افغانستان حکومت پر راځي کیږي، چې په هغه کې یو اوربند دی، تعزیرات او مثلا لری کول، بندیان خوش کول او ځینې نور موضوعات.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا د اجرایي پلاوی غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د یو باصلاحیت افغانستان شموله پلاوی پر جوړېدو کار روان دی او دا پلاوی به په لنډ راتلونکي کې په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې پایدار سولې هغه وخت راتلی شي چې افغانان په خپلو کې خبرو ته کینی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دې خبرې ته په هغه راپور کې اشاره کړې ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزی دفتر ته سپارلې ده. ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په همدې موضوع چې اکرام پرې رپورټ وړاندې کړ، زما بل همکار اجمل تورمان د اقتصادي چارو وبخې د سیاسي چارو له کارپو انتظار خادم سره مرکه کړي. له خغلی خادم څخه په پایل کې پوښتلی دي چې د قطر د خبرو روان بهیر ته په کوم نظر ګوري.
زه د روب او رجا ترمنځ قرار لرم، یعنی زما تحلیل به په عین وخت کې ډیر محتاطانه خوشبین یو، په عین وخت کې زه د ویری خبره هم کوم. زما د لپاره 80% یا 90% د سولې خبرې د قناعت وړ دي. جګړه د ژوره د مختلف اړخونه دي، کلونه کلونه تیر شوي دي، د دې لوی مازلې حل دا په تور ځکه کېږي. همداسې چې د بندو دروازو تر شا خبرې روانې دي، همداسې باید روانې اوسي. زه باور لرم چې د افغانستان د حکومت مداخله یا حضور به لا پر رنګ کړی وي دغه مجلس، ولی کله که داسې هم روان دي، فکر کوم چې د افغانستان د حکومت سیادت او مهارت به دا وي چې خپل دریز د امریکا په دریز کې ورننه باسي، یا حداقل خلیزات داسې استازي کې چې دوی د فکر یا د دریز انعکاس هم هلته وکړي. زه فکر کوم چې ډېر ښه روان دي، حساس پړاو دی. په دې کې زه د نقیزي خبرې کول، تور سپینې خبرې کول، دلته حساسیت پرانګیزه خبرې کول، دلته سوله د سیاسي قالب نه دل، دا سوله خرابول شي، ولی په مجموع کې سوله خرابانه ده.
بله ښاغلی خادم، تاسو هم د خبرو ته د ګډون لپاره ویل کېږي چې تلی وای قطر ته؟
متاسفانه چې یو څه ستونزې پیدا شوې، لاندمه تر دوبۍ لاړم خو به تر اوسه نشم افغانستان.
د بین الافغانی خبرو لپاره څومره زمينه برابره ده؟ ویل کېږي چې ډیر پرمختګ په دې برخه کې شوی او شاید پر اتلونکي غونډه کې چې په قطر کې جوړیږي د افغان حکومت د پلاوی په اساس ته بین الافغانی خبرې پیل.
لاول می دا خبره کړې و چې د افغانستان د حکومت پرته سوله ناممکن ده. که بحث دا وي چې سموده د افغانستان د حکومت د موقتی اداره د ملي وحدت د حکومت پاتې کده به ختم شي، په موقته اداره راشي، او یا به هم همدغه حکومت وي ولهغه سي په صلاحيت بنوي لکه څنګه چې د جدي تراول پورې جزا تراول پورې. نو په دې خاطر باندې فکر کوم چې د افغانستان د حکومت استازي په خبري کوي، که خبري ونه کی د سولې راتګ ممکن نه دي، یا دا چې دا حکومت دور پای ته ورسیږي بیا یو بین افغاني چې د سیاسي اپوزيشن مدني ټولنو علما او لدونه یو هیئت جوړ شي، د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو په اساس خبرې وکړي، او که داسې ونه شي د افغانستان
بیا به ډېر فکر نه کوي چې ځنډنې بشي د سولې خبرې.
داسې باید انتظار وکړو چې که ځنډنې هم شي بیا هم پایله خوږه ده.
انتظار خادم د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه چې د قطر د سولې په بهیري نظر څرګندوه.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بیبی ګل وای هیڅ کله به داسې سوله ونه شي چې د افغانستان د خزو لاسته راوړنې پکې په پام کې نه ونیول شي. همداشان د افغانستان د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر وای د سولې په مذاکراتو کې به د افغان میرمنو پر ټولو اندېښنو په دقیقه توګه بحثونه کیږي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د ولسمشر غنی میرمن بیبی ګل وای افغان میرمنې چې د سولې په مذاکراتو کې د خپل لاستراوړنو په اړه اندېښنې لري زه ورته اندېښمن نه یم ځکه ډاډمن یم چې په دغو مذاکراتو کې د افغان میرمنو لاستراوړنې او ارزښتونه په پام کې نیول کیږي مهربان غنی دا خبرې د پنځشنبه په ورځ د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز د دوهمې کلیزې په منځغونډه کې وکړې او ویل چې افغان مېرمنو په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي او هیڅوک نشي کولی چې سترګې پرې پټې کړي دی وویل ټول یو ډول خفه دي چې د سولې مذاکرات به څه نتیجه ولري خو زه خفه نه یم ځکه زه پوهیږم چې اوسنی حکومت د ښځو د لاسته راوړنو ملاتړی دی هیڅ سوله به ونه شي چې مېرمنې په مذاکراتو کې نه وي او رایې ورنه وانخیستل شي مهربان غنی وویل په تیرو شاوخوا اتلسو کلونو کې د افغانستان مهمه لاسته راوړنه د بیان ازادي ده او باید وساتل شي دې دا هم وویل افغانستان له اوازو ډک دی خو د رسنیو کارکوونکي باید دقت وکړي چې کومه اوازه سمه او کومه ناسمه ده مهربان غنی همداشان د خزینه خبريالانو د ظرفیتونو په لوړولو او د دوی د امنیتي ستونزو په لرې کولو ټینګار وکړ په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه ساپی چې د سولې د مذاکره کوونکي ډلې غړې هم د وویل سوله د ټولو افغانانو هیله او غوښتنه ده او د هیواد په نامنیو کې د نارینه و ترڅنګ ښځې هم قرباني شوې دي میرمن صافی هم د سولې پروسې ته اشاره وکړه او وویل
از آدرس تیم مذاکرات اطمینان بتم
دی وویل د مذاکراتو د ټیم له آدرسه ډاډ درکوم چې هر اندېښنه چې تاسو لرئ په پام کې نیول کیږي او د مذاکراتو د میز پر سر به کې خودل کیږي ډاډمنه وسی
اطمینان داشته باشین
د افغانستان د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز رئیس فریدن اگزاد له یو کال راورسته د دغه مرکز غنې لاسته راوړنې بیان او د دولت له بیلابیل اورګانونو هیله وکړه چې د هیواد د خزینه خبريالانو امنیتی او اقتصادي ستونزو ته پام وکړي د یادونه ده چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو په پیل سره یو شمېر افغان خزو ته د اندېښنې پیدا شوې چې د دوی لاسته راوړنې به په هیڅ حساب او یو ځل بیا به د طالبانو د واک منه حالت تستنی شي خو افغان حکومت ژمن دی چې د دوی لاسته راوړنې به خوندي وي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
په غزنی کې هم ډېرې میرمنې وایي چې په افغان سوله کې د دوی ونډه مهمه ده د افغان خبريالانو کمیټې له لوري د چهار شنبه په ورځ په دې اړه په یو جوړه شوې غونډه کې ویناوالو په سوله کې د میرمنو پر رول ټینګار وکړ حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکړي
د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې له لوري په غزنی کې د سولې په برخه کې د ښځو د رول لوبولو په اړه ورزنې غونډه وسوه په دغه غونډه کې لسکونو تنو میرمنو ګډون کړی وو او ځینو یې ویناوي وکړې ویناوالو وویل ښځې په اړخیزه توګه کولی سي چې د سولې په ټینګښت کې ښه رول ترسره کړي دوی په جګړه کې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې د خپلو خویندو او میندو په خاطر دې له جګړې لاس واخلي په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی له غونډې څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل په سوله کې د ښځو رول تر بل هر چا مهم دی
زنه نقش مهمه د پروسی سول درن
دا وای شزی په ځانګړې توګه میاندې کولای سي چې سول لمړی لخپل کورن یو څخه پایل کړي هغه باید خپل ځامن له جګړې کولو څخه را منه کړي خو د دې ترڅنګ شزی هم باید خپل خوندان او ته په جګړې نه کولو ټینګار وکړي هغه له هیواد سره مینې تراو بولی ترڅو له دولت او د سولې له پروسی سره یو ځای سي مدنی فعال خاطر سلطان هم په سوله کې د ښځو رول اړین غني خو وای باید هغه په دې برخه کې په کارلاس پوري کړي
د کنارزي کې مردان نقش فعال درن باید خانم هم نقش
ازادي رادیو ته ویل کوم پریکټ چې سړی کوي باید ښځې هم را ووزي او وند پکې واخلي چې یو برخه هم سوله ده ښځې باید رول پکې ولوبوي او رول یې ځکه مهم ده چې ښځې د ټولنې نسل نه تربیه کوي
نسل جامعه را تربیت میکنن بزنه
په غزنی کې د ښځینه خبريالانو ټولنې مشره خدیجه اشرفي بیا وایي دولت هم د سولې په برخه کې د ښځو ونډه کمرنګه کړې ده ازادي رادیو ته وویل یوې خواته باید ښځې په خپل راپورته سي او بلې خواته دولت ونډه ورکړي
اول مهمه مسله دا ده چې باید مو خپل پورته سو غږم اوچت کو دوهمه مسله دا ده چې هغه څوک چې دا پروګرامونه تنظیموي دا برنامه تنظیموي اول کار به دای چې دوی باید ونډه ورکړي خزینه وته ترڅو مو وکولای سو چې د خزینه ونډه په سوله کې او په هر برخه کې مو زیاته کړو
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د سړو ترڅنګ ښځې هم په ډېر سخت او جګړه ییز وضعیت کې ژوند تېروي چې په دغه جګړه کې ډیری وروڼه زامن او د کورنیو نور غړي له لاسه ورکړي دي او سولې ته سخت لیواله دي.
نیما نړۍ د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه
د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ.
د افغانو ښځو ستونزې
لاسته راوړنې
او حل لارې.
تاسو هم کولی شئ په دې دوا ساته ژوندې خبرونه کې اړیکه ونیسئ.
دا خبرونه د جمعې په ورځ له 10 تر 12 بجو مه هیروئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په افغانستان کې د خصوصي سکتور په وړاندې د نامنیو په ډیرې دوه اندېښمنه ده. د دې خونې مسؤلین وایي د روان وضعیت دوام د خصوصي سکتور فعالیتونو ته زیان رسوي او له افغانستان نه د پانګې د ایستو سبب کیږي. اکرام الله اکرام پرې رپورټ راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د 1490 لمریز کال په اوږدو کې اویا سوداګر یا اختطاف شوي او یا هم پانګه اغلا شوې ده. د دغه خونی مسؤلین وایي شاید د زیانمنو سوداګرو شمیر له دې ډیر وي، ځکه د دوی په وینا زیات شمیر سوداګر د سوداګرۍ خونې او یا هم امنیتي ځواکونو سره د پیښې له شریکولو غیر له اختطاف کوونکو سره معامله کوي. د دغه خونی مرستیال توفیق داوری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي غوښونو ډیرې دل د خصوصي سکتور په فعالیتونو منفي سویره غوړولې او افغانستان د پانګې د وستلو لامل ګرځي. دوی خصوصي سکتور د هیواد د اقتصاد پایی دی. د پانګوالو امنیت پای د حکومت لومړیتوب وي، خو دلته د اختطاف، چور چپاول او غیر قانوني پیسو اخیستلو ډیر خطر خصوصي سکتور ته متوجه دی. که د پانګوالو فزیکی امنیت ټینګ نشي نو افغانستان به د پانګې او پانګوالو د تیښتې لامل وګرځي. خاغلی داوری که څه هم له افغانستانه د وستل شوی پانګې دقیق شمیرې وړاندې نکړي، خو ویل چې اوس مهال زیات شمیر پانګوال له افغانستانه د پانګې د وستلو په هڅه کې دي. وسلوالې حملې، د موټر وغلا، انسان تښتونه، جیب وهل او د وحشت خپرول یوازې د پانګوالو خصوصي سکتور په وړاندې پرتې ستونزې نه دي، بلکې له دې پدیدو د کابل خاریان او حتی حکومتي چارواکي هم په امان کې نه دي. تازه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د نندارتونو د جوړولو پر رئیس زبی الله یوسفی په کابل ښار کې حمله شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په رڼا ورځ د کابل د مکرریانو په سیمه کې چې یو امن سیمه بلل کېږي، د چاقو لرونکو کسانو تر حملې لاندې راغی چې هدف یې د وژل وو. غوښتل مې د دفتر په لور حرکت وکړم. دوه کسانو چې له مخکې راته کمین نیول او کله چې ما غوښتل د موټر دروازه خلاصه کړم، یوې پرته له کوم سوال او ځواب پر ما د چاقو په وسیله حمله وکړه. په ټوله کې جنایتونه شته. د دې تر څنګ زه د ورته نورو پیښو سره چې هدف یې غلا و هم مخ شوی یم. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی وایي چې په ښاغلي یوسفی حمله د د وژلو نه، بلکې د موبایل د غلا کولو په هدف و چې پولیس یې د مجرمینو د نیولو هڅه کوي. نوموړي همداشان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مسؤلینو اندېښنو ته په اشارې سره وویل چې د پانګوالو د ځان او مال ساتنه د امنیتي ارګانونو د کارونو لومړیتوب دی. دی وایي د پانګوالو امنیت د کابل د امنی قومندانۍ په لومړیتوب کې ځای لري. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ اړوندو برخو ته جدي لارښوونه کړې چې د پانګوالو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ګواښ کوي چې د دغه ډول وضعیت دوام نه یوازې په خصوصي سکتور منفي تاثیرات لري، بلکې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او په هیواد کې د بیکارۍ د زیاتېدو لامل هم ګرځي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ترکیه له روسیې څخه د استلور سو دافې هوا توغندیو په اخیستو کې جدي ده. واشنگتن د ترکیه او روسیې د دې معاملې له پلان سره مخالفت کړی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د ترکیه او روسیې ترمنځ د استلور سو دافې هوا توغندیو د پیرودلو معامله قطعي ده او په دې کې هیڅ پوښتنه نشته چې ترکیه به له دې معاملې پشاشی. خغلی اردوغان چې پرون د ترکیه له څلورویشتم کانال ټلویزیون سره په مرکه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې ترکیه د استلور سو توغندیو له پیرودو وروسته ښایي د دې توغندیو د یو پرمختللي ډول اس 1500 د پیرودو په برخه کې هم اقدام وکړي. روسی رسنیو راپور ورکړی چې ترکیه غواړي د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د اس 400 توغندیو 400 دستګاوی وو پیری. انقره وای د دې توغندیو د ټوله بای یو برخه یې روسیه ته ورکړي او تمه ده چې دا سیستم به په نومبر میاشت کې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ یو ځل بیا ترکیه ته د دې معاملې په اړه خبرداری ورکړ او ویل ک ترکیه دا کار وکړي نو امریکا خای د هیواد ته F-15 ډوله پرمختللې جټ جنگی الوتکې ورنکړي. متحده ایالاتو له پخوا رئیس ویل چې اس 400 دافع هوا توغندي د ناتو له سیستم سره له تخنیکی پلوه سمون نه لري. د امریکایي چارواکو په وینا د دې توغندیو له پلورلو څخه د روسیې هدف دا دی چې د ناتو د متحدانو ترمنځ یووالی زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرت پالادینو د سه شنبه په ورځ وویل متحدو ایالاتو ترکیې ته واضح خبرداری ورکړی چې که اس 400 توغندي وپیری نو نتیجه به دا وي چې واشنگټن به هم ترکیې ته د F-15 جنگي الوتکو پر پلورلو بیا غور وکړي او د هیواد ته د نورو وسلو پر ورکولو هم ناوړه اغیز کولای شي. امریکا له دې مخکې موافقه کړې و چې د F-15 الوتکو د 15 پرمختللي نسل سل الوتکې ترکیه ته ورکړي خو تر دې دمه یوازې دوه ورسپارلې دي. د امریکا کانګرس تیر کال د پاتې الوتکو په سپارلو کې د ځنډ امر وکړ. متحده ایالاتو مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که ترکیه اس 400 توغندي وپیری نو ترکیه ته د دې توغندیو د امریکایي معادل سیستم پاتریوت توغندیو د ورکولو معامله به هم فسخ کړي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمه بجو ته فرشته جلال زئی د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو مهم ټکي تر اوري.
په کابل کې د نننۍ حمله مسؤلیت د داعش وسلوال واخیستې ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وحید الله مایار نن د ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې 22 زخمیان دي، 3 تنه وژل شوي دي او په زخمیانو کې 3 کوچنیان او یوه ښځه دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې نننۍ راکټي حمله او چاودنې د دیموکراسۍ او د مدني ارزښتونو ضد عمل بلل دي. د ارګ له مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د امنیت ټینګولو لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې حمله وغندله. د دې وزارت ویان محمد فیصل نن پر ټویټر لیکلي پاکستان له تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې د افغانستان له خلکو سره ولاړ دی. د پاکستان حکومت نن وویل چې د 102 مدرسو کنټرول په لاس کې اخیستی او تر 100 زیات وګړي یې نیولی دي. دا کار په پاکستان کې پر افراطي اسلام پالو ملیشاو د فعالیت د بندیزونو لپاره شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې وویل چې د قانون د حاکمیت ادارو 121 وګړي توقیف کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې که دا راپورونه ثابت شي چې شمالي کوریا د راکټ ویشتلو یوه سیمه بیا رغوي ډیر به مایوس شي. ډونالد ترامپ ویلي چې په دغه سیمه کې په یوه کرغیړنه ستونزه کې ښکیل دي چې باید حل سي. خو ویلي دي چې له کیم جونګ اون سره چې د شمالي کوریا مشر دی ښه روابط لري.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. اوس هم واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په ماليزیا کې د ایر مارین په نوم څلور اړخیز ټورنمنټ کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې افغانستان سربیره د ماليزیا، عمان او سنگاپور لوبډلې ګډون لري. ښاغلی امینی وایي دغه سیالۍ د لومړي ځل لپاره د ایر مارین په نوم د ترانسپورټي شرکت په نوښت ترسره کیږي. په دغه خبره دغه څلور اړخیزې سیالۍ د کابل 19مې څخه د وري میاشتې تر 30مې نیټې پورې د ماليزیا په کوالالمپور کې کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبه د کپ په 19مه د عمان د فوټبال ملي لوبډلې په وړاندې د ورځې په 1 بجه کوي. د افغانستان د فوټبال ساحلي ملي لوبډله د ساحلي فوټبال نړیوال جام د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې نن د ماليزیا په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیالیو ته افغان لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او د ماليزیا په وړاندې به ښه وځلیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا دغو سیالیو ته له یو لړ تمریناتو وروسته د دوو ګول ساتونکو په ګډون اتلس لوبغاړي غوړ شوی وو او د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د 15 ورځنیو سیالیو په دوهمه لوبه کې هم سریلانکا ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې سویلي افریقا لومړی بیټنګ وکړه او د ټولو لوبغاړو په زیان په 15.1 رونو کې سریلانکایي کرکټ لوبډلې ته د 252 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې په 2.2 رونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان یوازې 133 منډې وکړې او لوبه یې د 113 منډو په توپیر بایلوده. د دې وړاندې په لومړۍ لوبه کې سویلي افریقا سریلانکا ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې د دواړو لوبډلو ترمنځ درېیمه یوازینۍ لوبه د روان کال د مارچ میاشتې په 10 نیټه په جوهانسبرګ کې وشي.
په پاکستان کې حکومت په دې هیواد کې د ډیرو غیر قانوني ډلو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. په دې عملیاتو کې تر اوسه د لسګونو دینی مدرسو کنټرول حکومت په لاس کې اخیستی او لسګونه مشکوک کسان نیول شوي. په اړه یې احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان په خپل قلمرو کې د غیر قانوني ډلو پر ضد د اقداماتو په ترڅ کې د 102 مدرسو کنټرول په لاس کې اخیستی او 121 مشکوک کسانی نیولې دي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي په نیول شویو کسانو کې د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود اظهر زوی او ورور هم شامل دي. جیش محمد همغه ډله ده چې په هندي کشمیر کې د فبروري د 14 د حمله مسؤلیت یې ومانه. د خونړۍ حمله د هند له 40 زیات ملیشه ځواکونه ووژل. د هند حکومت له دې حمله وروسته د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د دې ډلې پر مرکزونو بمباري وکړه چې له دې سره د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د پیل ویره رامنځته شوه. خو په عین حال کې نړیوالو قدرتونو پر پاکستان فشار زیات کړ چې د جیش محمد په ګډون د هغو ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي چې په هند کې تروریستي حمله کوي. پاکستانی چارواکي وایي د دې ډلو ځپل د هغو اقداماتو یو برخه ده چې حکومت پلان کړي او د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکیچ په دوام د هند له غوښتنو سره کوم تړاو نه لري. د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزای وایي په پاکستان کې د ډیره افراطي ډلو پر ضد روان اقدامات د کورنیو او بهرنیو کړیو په اشاره کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ لرا منځته کېدو وروسته فشارونه نور هم زیات شوي. خغلی یوسفزی د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل اسلام آباد په کلکه پریکړه کړې چې په خپل قلمرو کې به د نورو هیوادونو پر ضد ورانکارو فعالیتونو ته نور نو اجازه نه ورکوي.
د فوج چارواکو سره ملاقاتونه کیږي، هغه هم دا غواړي چې د غزاره پالیسی مستقل او عملی توګه باندې بدل کړي او یو نه پالیسی راولي چې د پاکستان خاوره د بل هیواد خلاف نه استعمالیږي. دا ټول چې کوم وسله وال ډلې دي نو د پاکله دې فیصله کړې ده. دا خو سمجه مخکې فیصله شوه، اوس په عمل کېږي چې دې په پاکستان کې نور فعالیت نشي کولی، ځکه چې دې په وجه باندې پاکستان لپاره مشکله.
د جیش محمد په څیر ممنوع افراطي ډلې په پاکستان کې غنې دینی مدرسې چلوي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې د چارواکو په وینا په افراطي ډلو کې د خلکو د استخدام لپاره کارول کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې اقداماتو پر مهال د ځینو نورو تاسیساتو کنټرول هم په لاس کې اخیستی دی چې څلور دیرش ښوونځي او کالجونه، د وړیا مرستو 103 پیته مرکزونه، 104 اتیا سیار صحي مرکزونه، 15 روغتونونه او د ممنوع سازمانونو 8 دفترونه پکې شامل دي. د سیمه ایزو چارو کارپو افراسیاب خټکوي پاکستان لومړی په دې هیواد کې د تروریستي ډلو له موجودیت څخه انکار کاوه او وروسته بیا د ښو او بدو ډلو خبره کوله. ښاغلی خټک د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویل چې اسلام آباد د هغو ډلو پر ضد چې په افغانستان او هند کې ورانکار فعالیتونه کوي په خوا تر دې کله هم جدي اقدامات نه دي کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، نن د ماشوم ټوپ دوره کې د کوچنیانو په مناسبت تغذیه او روزنه خبرې کوو. لمون سره ملما د عام روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم دانشدی. اگر زیو تشریح ماشوم نه ولرو تر کوم عمر د ماشوم ویلی سو، یعنی اغه د ماشوم ټوپ دوره کومه دوره ده او تر کوم عمر د ماشوم ویلی سو؟
د پرمختګ مقدمه دوره د ژوند یو ډیر مهم پړاو ده چې له امینواری څخه تر اتکلنۍ پورې دوام مومي. یو پایله او یا نتیجه ده په فزیکی، ادراکی، ژبنی، ټولنیز او روانی آبادو کې د مهارتونو او وړتیاو ترلاسه کولو یو دوامدار پروسه ده. دغه پرمختګ د ماشوم او د هغې د چاپیریال ترمنځ د متقابل عمل په پایله کې منځته راځي. د ماشوم لپاره ښه چاپیریال کوم چاپیریال ده؟ مونږ وایو چې د ماشوم لپاره ښه چاپیریال هماغه چاپیریال ده چې د ماشوم لپاره د روغتیا او د تغذیه اړتیاوې پوره شي، ماشوم د خطرونو څخه په امن کې وي، د لومړنیو زده کړو لپاره فرصتونه او زمینې برابرې وي، د ماشومانو اړتیاوې ته ښه پاملرنه وشي، د ماشوم سره چلند چې ډیر مهم ده باید میناناک او د ماشوم پرمختګ وهڅول شي.
دا مراته ونه ویل چې تر کوم عمر پورې د ماشوم ویلی سو تر څو کلنۍ پورې دی د کوچني په لست کې راځي؟
په عمومي توګه خو چې مونږ وایو تر 14 کلنۍ پورې مونږ مرته ماشوم ویلی شو، ولی مقدم طفولیت ست وایو، امیدواری څخه شروع کیږي تر 18 کلنۍ پورې.
دا کوچنۍ
دا مقدمه دوره شو، د ماشوم تو مقدمه دوره یا لومړنۍ
اکراسو سدیتا چه دیدغه دوره پا ارزخت که خبری را توقعی کنه چه داد یا کچنی لپاره چومره مهم دوره ده؟
دا دوره د پرمختگ یا و حیاتی او طلاعی دوره ده. پا تیره بیا د دماغ د پرمختگ دوره ده. پا داغ عمر که تر طول و گلندهی و دا دماغ لری پا هر ثانیه که و سوا نوی عری که د عصبی حجرو تر منز جوریگی.
بله.
د دماغ پا وزن و حجم که اتیا سالنه تر درې کلنۍ پورې وده منځته راځي، او د ماشوم دماغ په دې عمر کې دوه ځله د بالغ کس د دماغ په پرتله فعاله ده.
فعلا په افغانستان کې د ماشومانو دغه د ودې څرنګوالی په کوم حالت کې روان ده، څه رقم ده؟
افغانستان کې مونږ د تازه معلوماتو له مخې تاسو ته ویلی شو چې متاسفانه 20 سلنه زموږ ماشومان په دغه مرحله کې د کمزوري پراختیا په خطر مواجه دي. تر اوسه پورې هم د تغذیې ډېرې ستونزې شتون لري. د بېلګې په توګه 18 سلنه زموږ ماشومان تیت قد لري، ویتامین دی کمښت 10 سلنه ده، ویتامین ای کمښت 50 سلنه ده، او د اوسپنې کمښت 18 سلنه چې شوده ورکول کېږي. دغه میزان چې وګورو 30 سلنه ارقام مونږ لرو ځان سره. له بلې خوا زموږ د هر 11 ماشومانو څخه یو یې متاسفانه د دې مهم مودې په دوره کې دوامدارو جنگونو په شرایطو کې خپل ژوندانه تیروي چې دا ډېر خراب اثر لري، او شاوخوا 30 سلنه یې له احساساتي او چلندي تشوشاتو سره مخامخ دي.
بله، د یو ماشوم لپاره ده یو حیاتي دوره ده. په دغه وخت کې کورنۍ څه وکړي؟ هغه مور پلار یا د کورنۍ نور مشرانو ته څه کول پکار دي تر څو داسې یو ماشوم روزي چې هغه ته دغه کوم وده چې د په بدن کې کیږي کنه هغه سره کومک وسی، نه دا چې هغه ته خنډ وګرځي؟ څه ډول مرسته د کورنۍ لخوا پکار ده؟
یو خو باید د ماشوم لپاره هماغه ښه چاپیریال چې مخکې ما وویل هغه باید ورته برابر شي، ښه تغذی، ښه هڅونې، د دماغ هڅونې او آسانتیاوې ورته برابر شي. څومره چې ماشوم ته مینه ورکړی او هغې ته پاملرنه وشي، هماغومره د هغې رواني او ټولنیز اړخونه ښه وده کوي، د هغه زغم ځواک او برداشت پیاوړی کیږي. ځکه مونږ یو معقوله لرو، که مونږ د کیسې پایل بدل کړو نو ټول کیسه به بدلیږي. نو ماشومتوب هم د ژوند هغه لومړی پړاو ده. که دغه پړاو ته ښه توجه وشي، د ښه روغتیا بنسټ ایښودلو لپاره یو طلایي فرصت ده، او ګټه یې د ژوند پای پورې حتی راتلونکي نسل ته رسیږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دغه مرحله کې باید ماشوم ته ښه خواړه ورکول سي کنه؟ دا لږ واضح کړئ چې مثلا ماشوم ته ښه خواړه ورکول سي، یا د مور شیدې دي، په خوا کې نور شیان دي، څه مرسته کولی سي په دغه باندې که مونږ پوه کړو؟
ماشوم لپاره مونږ د امیدواري نه ضرورت ده. مثلا په اول درې میاشتو کې باید مور اوسپنې او فولیک اسید تابلیتونه باید واخلي. متوازن یا مونږ متنوع تغذیه ورته وایو چې د مختلفو ډولو غذایی موادونه باید استفاده وشي. د ولادت څخه وروسته اول ساعت کې ماشوم ته د اولنۍ شوده مونږ چې ورته فلا وایو کنه، دا ډیر مهم ده چې ورته ورکړ شي. شپږ میاشتو پورې خالص یوازې د مور شوده باید ورته ورکړ شي. پس له هغه نه د مور شوده په څنګ کې ورته متمم غذایی مواد، دغه ته مونږ ښه تغذیه ورته وایو.
که چیرې غو ماشوم ماشومان ته مثلا په دغه دوره کې ستاسو ویلې چې دلته تر ټولو زیات عصبي رشتې دوی واده کوي، په دغه وخت کې که دوی سره بي غوري وسی، دوی ته مناسب خواړه ورنه کول سي، نور هم د کورنۍ چاپیریال د سي چې ماشوم په کې آرام و نه وسی، دا څومره بد پایلې درلودلې سي؟
دا ډېر خطرناک پایلې لري. که په دې پړاو کې غفلت وشي، مثلا ناکافي تغذیه او ناکافي هڅونه او تاوتریخوالی سره مخامخ شي، پلان محال که دوی د وده د کمخ سره مخامخ کیږي، د پیژندنه او ژبنه فعالیت کمخ سره مخامخ کیږي، د تعلیمی لاسته راوړنو کمخ او د شوانزی پرېښودلو احتمال د زیاتوالي سبب ګرځي، او په اوږد محال که د ضعیف اقتصاد او تیت تولید سره مخامخ کیږي، د روغتیا نور ستونزې لکه د زړه ناروغي په دوی کې ډیریږي، او متاسفانه دا نقصان د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم افغانستان داسې یو ملک ده چې دلته فقر زیات ده، له بلې خوا په اکثره سیمو کې د سواد کچه هم ټیټه ده. دغو مسایلو ته دومره د کورنیو پام نه کیږي. که داسې په غټو ټکو کې راته ووایي چې هرې کورنۍ ته هغه که د افغانستان په هر قسمت کې څه کول پکار دي، څه وکړي چې بچي داسې یو وضعیت سره مخ نه سي؟
د ښه تغذیې تر څنګ دا ډېر مهم ده چې مور هر میاشت خپل ماشوم تر دوه کلنۍ پورې صحي مرکز ته باید ویسي، او هلته صحي کارمندان وزن او قد ګوري، که ضرورت و ښه مشوره او لارخورد ورته کوي، او که کوم ستونزې پیدا کړو په ډېر مقدمه مرحله کې یا هغه لومړۍ مرحله کې هغه تشخیصیږي او لازم اقدامات ورته اخیستل کیږي، او که ستونزې ډېر و بیا رجعت ورکول کیږي لوړه کچه مراکز وکته. او بل مهم خبر دا ده چې والدین باید مور او پلار په دې باندې پوه شي، آگاهي ولري چې دغه مینه ورکول دا مستقیم اغیز لري د ماشومانو په وده باندې، خصوصا د دماغ او روحي رواني په وده کې. که مثلا ماشوم ته مینه ورکول کیږي په غېږ کې نیول کیږي کنه، یو ماده ده په وینه کې دغه سطح لوړیږي، مونږ ورته اکسیتوسین وایي، هورمون ده.
دا ماده څومره مهمه ده او څومره ښه رول لوبولی سي؟
بالکل ډېر مهمه ده، حتی د اناتومیک او فیزیولوژیک مونږ ورته وایي، یعنی هم له وظیفوي لاړخه او هم له ساختاري یا اناتومیک لاړخه د وده باندې مستقیم اغیز لري. دا اړیکه چې جوړیږي، عصبي اړیکه، دا ښه قوي او ډېر ګټور منځته راځي او مستقیم اغیز لري.
بله،
نو ځکه مینه ورکول، د ماشوم سره لوبې کول، هغه سره ښه برخورد کول، او دغه شیان په پام کې ونیول شي او ښه چلند ورسره وشي، دغه شیان ډېر مرسته کوي. او بل مهم خبره دا ده چې د تاوتریخوالي نه باید ماشوم محافظت او وساتل شي.
ډېر زیاته مننه، ژوندی اوسي.
تاسو نه هم مننه.
قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د عامه روغتیا په وزارت کې د تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم خبرې د ماشومانو د تغذیه او مناسب روزنې په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چارې.
سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. ولې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته د دې لپاره چې د جنسي اړیکو ښکار نشي په هواي نه ورکوي؟
وای چې ماشومان سپیسرګی کیږي د دې په خاطر.
کوم ماشومان د جنسي اړیکو ښکار کیږي؟
ها خلک چې خپل غږ نشي وچتولې، لدونه ناوړه ګټه ډیر زیات اخیستل شوی دي.
او کورنۍ وته څه کول پکار دي چې ترڅو ماشومان د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغه باندې لاس وهل او یا هم د هغه ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي.
خو ګوریدونکو،
نن په همدې موضوع غږیږو چې ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته د جنسي اړیکو په رابطه هیڅ نه وایي، او دوی دا فکر کوي چې ګواکې ماشومان به د چا خبره سپین سترګې شي. خو په دې نه پوهیږي چې په دې موضوع د ماشومانو پوهاوی د هغوی د ژوند سره نښتې خبره ده، او کېدای شي چې همدا ناپوهي د ماشوم د راتلونکي ژوند د خرابېدو سبب شي. دا چې څنګه خپلو ماشومانو ته پوهاوی ورکړو تر څو د جنسي اړیکو ښکار نشي، د راپور تر څنګ د دیني عالم او د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پای کې د انساني علومو لیوه ماسټر ضیاءالحق شمس سره غږېدلی وو. زه سهارګل میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درمنو دوستانو، په ماشومانو جنسی تیری تر ټولو کرغیړان او کرکجن عمل دی چې د دې جرم مرتکبینو ته په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې سزا ورکول کیږي، او عاملینو ته یې خلک تل د کرکې او نفرتونو نه په ډکو سترګو ګوري. دا فعل نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر سترګو کیږي. اکثر هغه ماشومان د دغه تیریو ښکار کیږي کوم چې په دې اړه معلومات نه لري او د ناپوهۍ له امله ښکار شي. نو ماشومانو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی د تربیتی مسائلو یو اړخ دی. څرنګه چې کورنۍ د ماشوم په ژوند کې اړین رول لوبوي، دا یې هم دنده او مسؤلیت دی چې خپل ماشومانو ته د مخصوصو اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات ورکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي تر څو د دغه ناوړه عمل ښکار نشي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسبی سا په دې اړه وایي:
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایزه مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي چې په هغه کې جنسی تیری اوسیږي، یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشوع اخیستل جایز نه دي. دا باید ماشومانو ته واضح او صریح وویل شي که هغه هلک وي که انجلۍ وي، چې بی ځایه مچوګانې او بل وجود هغه سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاس وهل سره باید مندې او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
نوموړی زیاتوي چې کورنۍ باید ماشومانو ته په کور کې داسې فضا برابره کړي چې ماشوم په ډاډه زړه خپل ستونزه له کورنۍ سره شریک کړي، او په داسې حساسو موضوعاتو کې په جدي توګه عمل وکړي، ځکه دلته د ماشوم د ژوند او حیثیت خبره ده. او داسې ماشومان هم په ټولنه کې شته چې د جنسي رابطو قربانیان دي، او که ترې وپوښتل شي اصلي لامل به یې هم د کورنیو لخوا ماشوم ته د مخصوص اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات نه ورکول دي. هڅه وایي
مکتب کې هم دغه موضوعات ته باید ډیره توجه وسیږي. دوکانونو ته ځي، دوی ننوایانو ته ځي، دغه فاصله باندې پوه کړي چې په کومه فاصله کې د یو کس نه ودرېږي، او اکثرا مینې یا د مینې تبارز دوی ته وښیي چې د کومو کسانو نه دوی ته چې کله مینه ورسره کیږي تر کومه حده پورې وسیږي. کله چې دوکان ته ځو د ویترین د شانه ورته وایي چې سودا ورنه وغواړه. په دوکانونو کې اکثرا مثلا پسخانی دي، که چېرې دوکاندار تانه تقاضا وکړي چې راشئ دې ځای نه درته درکوم سودا دی، باید انکار وشي، باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریک کړي که چیرې دا سرکت یو کې یا تا په وجود باندې لاس ووهه یا تا نه دی بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړی شو هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږې هغه محیط هم ناولی نه شي.
ځینې کورنۍ بیا په دې اند چې که ماشوم ته په دې اړه معلومات ورکړ شي نو ماشوم به یې سپین سترګې شي. په اکثره کورونو کې زیاتره وخت دا خبرې له ماشومانو پټې ساتل کیږي، او یا خو ماشوم سره داسې رویه کیږي چې ماشوم نشي کولی له کومو ستونزو سره چې د کوره بیرون مخشي خپل کورنۍ ته ووایي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکي مینا داسې راته د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي:
د ما د سترګو یو لیدلی حال درځي تاسو ته ووایم. سایګانو بیچارهګان دواله ککانو ډېر ښایسته خاله ککانو ښه فامیل و، مور و پلار یې معلم ول، خو لږ زره کې پلار د پلار یې ډېر بدخویه و، چې یګان وخت به چې باندې وتله هلکانو به زرول تېنه به یګان استفاده کوله، هغه هلکانو به د ډاره یو دفعه دوه دفعې دوی د ډاره پلار ته نه ویل، مور ته به نه ویل چې دا به مونږ وهي یا به مونږ ته به قار شي جنگ بشي باندې به نه پرېږدي. بالاخره دونه موضوع دې ته ورسېد چې چا هلکانو به خپل کورو ته بیول یو دفعه یې بیولي ول، دې نه استفاده کړې وله. دا هلک کان بیچاره زیاتې ډېر مجبوره شوې او کنه وړکې هلکانو زیاتې ډېر مجبوره شوې او ډېرې ځورولي و. هلک په ژړا راغی کور ته، مور ته هغه مور ته چې ویل مور و پلار نهسي او با تربیه فامیل نهسو شو چې نو زیاتې خفه شو، جیګر خونه شل نمغم سایګانو باندې بیا پولیس راوسته، هغه هلکان یې بندیان کړ. نو دوی د شرم هغه منطقې نه کړه او کله اوس خدای چې چېرته دي، نو دونه جیګر خونه شو چې بېخین یو بد وضعیت و. مونږ ټول ته یو واشت و په منطقه کې ټول بېخي وډار شلو.
په پرمختللو ټولنو کې په ښوونځیو کې وروسته له پنځم ټولګي د جنسي لارښوونې ځانګړی مضمون تدریسیږي، او همدا ده چې ماشوم د جنسي مسایلو په وړاندې حساس شي. اسلام په دې تاکید کوي هر هغه څه چې د انسان د ځورونې سبب شي باید د هغې موضوع لپاره غږ پورته شي. همداشان دیني عالم مولوي نورالله کوثر په دې اړه داسې راته غږېدلی دی:
د اخلاقي بېوزلۍ د راټولېدو چې د ټغر راټول سي، دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده. الله جل جلاله دا حق هر انسان تور کړي: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت ک، الله اجازه ورکړي دا الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نور غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بيوسلي له ازرارونه او هم دا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له ازرارونه پوي کې او خيار کې، او کچیر ته پټول نه کې ته د عمل سره مخامخ کېږي، مونږ ته راتوي چې مونږ مخنیوي وکړو. نو د اسلام نه نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور پلار خپل ماشومان داسې بیدار کړي او داسې هوښیار کړي چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانه اخیستلای.
خبرونکو د خبرونې په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه راخستې دي چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم.
نوم می ایمل افغان ده، احمد شاه بابا د مینه اوسیدونکو. دا ډیره خبره ده چې موږ تاسو خپل اولادونو ته عامه پوهاوی ورکړو د جنسي اړیکو په اړه باندې، چې دوی نه څوک دا غوښتنه کوي او دوی پوه کړي ځکه دا پر راتلونکي کې د دوی د ژوند د دوی سرنوشت بلارې کوي او ښه کار نه ده.
زمانو محمد سویم تخلص می عمرې ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکو. د جنسي اړیکو په ارتباط باندې ماشومان ته اما په هوونه ته خه خبره ده، د نه یوازې چې د ولیدنه لخوانه باید د وشي، په حقیقت کې ترکه د ټول باید د نقطې ته ماشوم توجه کړي.
زمانم ګلالۍ د کونړ ولایت اوسیدونکې. ماشومان ته باید سمه تربیه ورکړ شي. زمونږ خلک اکثرا بې سواده دي په دې شیانو باندې نه پوهېږي، مخصوصا په اطرافو کې دا مسایل بیخي زیات دي.
خو ګوریدونکو، در واپوهنې له نظره پټې خبرې نه بلکې لوس موارد د انسان ذهن ډیر فعاله کوي او هڅوي چې تر څو پرې خبر او پوه شي. دا چې د مخصوص وندامونو د ساتنې پر رابطه ماشومانو ته کورنۍ څرنګه مپوهاوی ورکړي، آیا ماشومانو ته په دې رابطه مپوهاوی ضروري دی کنه، او که ماشومانو ته د جنسي ځورونې پر رابطه پوهاوی ورنکړل شي کوم مشکلات به راولاړ کړي؟ د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکاري مریم توخی د انساني علومو له ماستر استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد، لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
ماشومان ته د جنسي مسایلو په حق باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دی چې ماشومان د جنسي مسایلو په حقله باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد، دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومان ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل دسی باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد، که ماشومان ته د جنسي اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې، دا به ټولنې ته کوم مشکلات جوړ کړي؟
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډیر نه وي، جنسی مسایلو پاک لبند عامه پوهاوی مینس ته نه راغلی، یو ضرر بیا دی چې سوء استفاده کیږي غټولونو کې. معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیانو نه هم د نجونو نه هم د لکانو سوء استفاده جنسی کیدل شي.
استاد، ځینی خلک به داسې هم وایي چې کومه ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکو او دوی وو پوهاو ته دا به دوی سپینسترګي کې او دوی به جنسی اړیکو ته وهڅوي. نو هيا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومان ته د سپینسترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلته دا دی چې مونږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو، بیا د ویل کوم ماشوم باید چې څه وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی، چې مونږ ورته وایو بعض ماشومان ستدي د رواني اړخه ډیر زیات فعال دي، هغوی په طبیعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شی زده کوي. که ډیر ورته وښودل سي کېدلی سي افراد وکړي په خپله کې او اخلاقي ستونزې ور وزېږوي. برعکس هغه ماشومان ته چې هېڅ نه ور زده کول کېږي، چې په دې بهانه چې دا به سپین سترګي کېږي، دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیا اخته کېږي چې تر دې سپین سترګي بیا ډېر لا ډېر بد دي. دوی په نورو باندې تیری ته آماده کېږي، دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي. زه دې خبرې سره ډېر په دغه بڼه موافق نه یم چې سپین سترګي کېږي، ولې دا ماشومانو ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي چې مونږ تر کومې کچې پورې څه ور زده کړو، تر څو د جنسي مسایلو په رابطه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آګاهي ولري. نه یې منع کول علمي دریز دی، نه مطلق هر څه ورته ښودل علمي دریز دی.
استاد رزوس حل لارو ته چې اوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسؤول دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلا دغه ماشومان ته د سامه ذهنیت ورکړ شي چې بالاخره څوک دې څو ګټه پورته نه کړي او که څوک څه ګټه پورته کوي کورنۍ خبره کړي.
د هوښیار مور او پلار لپاره دا مسله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري، هم د طبیعت په رابطه خپل ماشومان ته معلومات ورکړي او هم د ضرورتونو په رابطه ورته معلومات ورکړي چې د کوم ضرورتونه د انسان په صفت اړتیا لري او ضرورتونه لري. ته ځینې شیان ووایي، هم ځینې په وینا کې کېږي، دا باید مونږ وښیو او دوی باید له دغه نظره یو خاص ډول عقلي وده ته ورسوو چې دوی د خپل د ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای. هم د ځان د حفاظت لپاره د دوی ذهن باید آماده سوی وي، هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بناً نه په فشار باندې کېږي دغه شی، نه په سرکوب کولو باندې کېږي. د ډېر مسؤول پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي ودې لامل شي، او دا زه فکر کوم پرته له عقلي ودې بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کېږي. هر شی چې موږ محدودوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي، د هر شي په هکله چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. ولې او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي چې ځینې شیان ته اوس زده کولی شي، ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي. په دې ترتیب سره موږ یو ډېره ښه تربیتي مجموعه منځ ته راوړو.
ډېره مننه استاد.
خوګوریدونکو دا و د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خېچه.